وخت مخام 15 بجې تماشال رادیو خبرونه ته وګه د نن ورځې پرسته خبري غړې کې زه نجیب عامر د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکی همکار کرام مسکین یار ستاسو هر کله کو بلنه هم درکو چې دغه خبرونه چې پکې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه بیل بیل ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی وای وری او د دنیا له حاله ځان خبر کړي مایک سپارم خپل همکار مجید بابر ته چې تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کړي
سړی مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس آثر من الله د حکومت نه د یو خبريال مدثر نارو د لادرکې پاړه جواب غوښته د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریاں پیل کړې دي د ایران د عدلیه چارواکي وایي ایرانی نژاده سویډنی حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بیلتون غوښتونکو ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس تړلو تور پورې کړی د مقدمې اورېدنه نن کیږي او ست مشال خبرونو تفصیل د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اثر من الله د حکومت نه د یو خبريال مدثر نارو د لادرکې پاړه جواب غوښته نن دا ورېدنې پر مهال چیف جسټیس د اټارنی جنرال خالد جاوید نه د عدالتي کاروایي پر مهال وو پختل چې حکومت تر دې دمه د نارو د مندلو پاړه سګامونه پورته کړي اټارنی جنرال وایي چې کس هم په حکومت د خلکو د لادرکې تورونه لګول کیږي خدای د حکومت تګلار نه ده بلکې د ورکو کسانو د پیدا کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړي اثر من الله پر دې موقع وویل چې په هیواد کې د هر وګړي د لادرکې پښتنه باندې خپنې غد وزیر اعظم نه کیږي اټارنی جنرال د عدالت نه د پښتنو د ځوابولو لپاره د مهلت غوښتنه وکړه د دې مقدمې بل اوریدنه بعد د فروری په 14 کیږي د پنجاب صوبې د فیصل آباد سره تعلق لرونکي خبريال مدثر نارو په 2013 میلادي کال کې د سیلانۍ سیمیناران نه هغه محل لادرکه شو چې د خپلې میرمنې او ماشومان سره هلته تللی و په اسلام آباد کې د جنوري په 12مه دوه وسلوالو پر امنیتي پوستي برید کړای چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته نخته پیل شو او دواړه برید کوونکي هم وژل دي بیان دی ته وی د دې کسانو هغه محل د پیل کړی چې پولیسو د موټر سایکل د ودرولو هڅه وکړه پولیس وایي په پیخه کې دوه نور پولیس زخمیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی دي د پیخې پر ځای کې خبريالانو سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا یو ترهګریز برید بلله او د پلټونو امر یې کړی د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې منلې همداراز پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې هم د جنوري په 12مه وسلوالو یو پولیس وژلې او دوی زخمیان کړي دي د دغه برید ذمواري هم د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې منلې د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریاں پیل کړې دي د دې ادارې مشر فیاض حسین د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره پر حلقه بندي او کار روان دي نو موړي دی ته کړه چې د حلقه بندي او کار به د مارچ تر 9مه سرته ورسیږي
مکتا چه د کوم قانون ضرورت او هغه صوبایي حکومت را جوړ کړ او د هغه پر بنیاد موږ پر حلقه بندي او کار پیل کړی دی لومړی لیستونه باید د جنوري تر یو دیرشمه د دې لپاره تیار او خپاره شي چې کڅو قربانه اعتراضونه لري او له هغه وروسته به د مارچ تر 9مه نیټه د حلقه بندي او کار سرته ورسیږي
په بلوچستان کې بلدیاتي ټاکنې په 2013 کال په دسمبر کې شوې وي او د 2013 میلادي کال په دسمبر کې یې مودا پایته رسیدلې په افغانستان کې چارواکي وایي چې د جنوري په 14مه پر اغلو دوه زلزلو کې د وجل شو شمیر لږ تر لږه 6 تر رسیدلی دی دا زلزلې په بادغیس ولایت کې راغلی وي د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې د لومړنۍ زلزلې شدت 5.3 او د دویمې هغه 4.9 یاد کړی دی او وروسته خبر دا چې د ایران د عدلی چارواکي وایي ایرانی نژاده سویډنی حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بیلتون غوښتون کې ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس لرلو تور پورې کړی و د مقدمې اورېدنه نن کیږي حبیب چاپ د 2020 میلادي کال په اکتوبر کې ترکی ته د سفر پر مهال تختول شوی و او یو میاشت وروسته د ایران په سرکاري ټلویزیون د دې اعتراف کولو سره راڅرګند شو چې د بریدونو کولو او د سعودي استخباراتي ادارې سره د کار کولو اعتراف وکړ د 2020 میلادي کال په دسمبر کې د ترکی چارواکو د هغو یو لسو کسانو د نیولو اعلان وکړ چې په مبینه توګه د جاسوسۍ او د ایران لپاره د چاپ په تختونو تورن وو. د مشال د خبرونو پای
مچید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرې غړې ځنې مهم ریپورتونه دادي. په اسلام آباد های کورټ کې د ورکو کسانو د کیس اوریدنه وشوه. زمون خبريال به حل درکې. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو تیاری روان دي.
موږ له مطالبه ده چې برای راست د میرز اند ناظمان چې یا چیرمن چې دي هغه برای راست.
د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو ترمنځ پر اختلافاتو هم راپور لرو.
دا اختلافات نیوی نه دا ډیر زاړه دي. پر خټک ډیر غټ وزیر اعلی پاتې شوی دی او نور عالم چې کوم دی نو هغه هم په علاقه کې ډیر ښه په دې شوبه کې ډیر ښه نوم لري. زمونږ اندازه داره چې دوی به سنا سن نتیجې خوروځي.
پس پینوام کې خلکو د امنیتي ادارو د ناوړه چلن خلاف پرلت وهلې. تیر کال په خیبر پختونخوا کې 14,000 ټرافیکي پیښې شوې دي. ریپورتونه پیلرو او د پیښور د یو ځوان رباب جوړون کې خبرې هم دراورو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سوم هم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي دا غي علاقې لرګی دي کې کار کوي.
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړې کې اورېدل شي. بدرګه مو کړې. د اسلام آباد په عدالت کې د جبري ورکو کړل شو کسانو د کیس اوریدنه وشوه. نن په دې اوریدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر مین الله په ځانګړي ډول د مدثرنارو په نوم د یو ترې تم شوي تند برخلیک په اړه له حکومتي وکیلانو پوښتنه وکړه. نور حال په تیر خبرونه کې زموږ خبریال ګوهر مسید داسې راکړ.
بالکل، د نن اسلام آباد های کورټ کې د کیس اوریدنه وشوله او دا اوریدنه د مدثرنارو د ورکولو په زور باندې ورکېدو حواله سره وشوله. چیف جسټس اتر مین الله اسلام آباد های کورټ د اټارنی جنرل چې کوم د حکومت وکیل وي دا غې نه دا پوښتنه وکړله چې تر اوسه پورې تاسو څه معلومات تر مخ کې کړی دي. او په هغه باندې اټارنی جنرل دا ورته وایي نه و چې چونکې دا د حکومت پالیسی نه دا چې خلک ورک کړل شي خلک یوړل شي، خو په دلته په دې ملک دا خبرې روانې دي. د دې لپاره حکومت یو کمیشن جوړ کړی دی چې کوم ورک کړی شوی خلک وي هغه کمیشن کې ریپورټونه جمع کوي. عدالت دا پوښتنه نو وکړه اټارنی جنرال نه چې دا مدثرنارو او په دشانت چې نور کم کسان په زور ورکړی شوی دي هغه معلومات تاسو مونږ ته کله پورې راکولې شي. اټارنی جنرال ورنه وخت وغوښتو چې په هغه بنیاد باندې جسټس ترمن الله ورته ویل چې دا ځمداري د حکومت او د وزیر اعظم دا چې په ملک کې څوک هم ورکیږي د هغه جواب به حکومت او وزیر اعظم ورکوي. په دې بنیاد باندې د اوریدنه د سوار لسم فروری پورې وزنډوله او ورته ویل چې سوار لسم فروری پورې به تاسو ټول معلومات په دې اړه باندې راغونډ کړئ او عدالت ته به پیښ کړئ.
صحیح. ګوهر مسید، زمونږ زن اوریدونکو ته چې د مدثرنارو له نامې سره آشنا نه دي، په لنډه توګه ووایي چې د څوک د څه کیسه وه؟
مدثرنارو بنیادی دا یو جورنالیست دی، بلاګر دی او د ده تعلق د پاکستان د پنجاب د صوبې د فیصل آباد نه دی او دی د ناران کاغان د پاکستان د سیل سپاټي علاقه ده. هلته د خپلو ماشومانو سره تللی وو او په هغې کې په کال 2013 کې د اګست په میاشت کې دی په زوره باندې د هغې ځای نه ورکړی شوی دی او تر اوسه پورې لاپته دی.
صحیح. او د دې کوم اوریدنه چې وشوله دا د دې قسم اوریدنه لومړی و کنه د مدثرنارو په کیس کې خو وخت په وخت نور اوریدنه هم شوې دي کنه؟
بالکل، د مدثرنارو کیس اول ځل چې د دوی والد صاحب جمع کړي وو، پلار یې جمع کړي وو، هغه د چکم په زور ورکړی شوی کمیشن دی د پاکستان په هغه کې درخواست ورکړی وو. خو د دوو کالو نه چې الته کم کیس روانو مور او پلار په دې مطمئن نه وو چې د دوی د کمیشن څخه کار پر روان کړی دی یا به دوی ته امید نه دی پکې. په دې بنیاد بیا دوی راغلل د اسلام آباد های کورټ کې د درخواست وکړو. د نن چې کم اوریدنه کېدله د دې سره سره یو بل کیس هم عدالت ورسره شامل کړو، د شایسته کیس په نامه باندې د دوی دوه زمن د اسلام آباد بین الاقوامي اسلامیک یونیورسيټي کې سبق ویلو چې هغه هم دوه کاله مخکې ورکړی شوی دی، په زور باندې ورکړی شوی دی. هغه په حواله سره هم دا کیس د نارو د کیس سره شایسته کیس هم ګډ کړلو او د درې وړو کیسونو یې په یو ځای باندې اوریدنه عدالت وکړله. خو کیس بنیادی راغلی چې هغه د مدثر نارو په نامه باندې راغلی او عدالت د درې په زور وړ کړي شوي کسانو او ورسره ورسره چې نور کم په زور وړ کړي شوي کسان دي د هغو په اړه باندې د اټارنی جرنل نه د فروری په 14 نیټې پورې ټول معلومات راغونډول او بیا عدالت ته پیښ کول حکم ورکړل.
گوهر ته خپل مسی دي ته معلومه ده چې ل قبایلی ضلعو نه هم چې پخوا قبایلی ضلع نه وي فاټه هغه وخت کې ډیر خلک ترې تم شوي دي په ورته ډول باندې همدارنګ د هغوی برخلیک نه دی معلوم سبون پړه خلک معلومات نه لري. کلم چې داسې اوریدنه کیږي په های کورټ کې د دغه خلکو ذکر هم کیږي د هغوی د موندلو لپاره هم عدالت سوای کنه.
بالکل په دې اړه باندې سوسو زلا داسې خبرې را مخ کی شي خو عدالت ته تر اوسه پورې داسې کیسونه دلته اسلام آباد عدالت ته کم راځي بنسبت د پنجاب یا د نورو علاقو. زمونږ د قبایلی سیمو اکثر چې کیسونه دي هغه چې کم کمیشن جوړ کړي شوی دی د ورکو خلکو د پاره هغه ته لاړ شي. خو چونکې هغه کمیشن ډیر د ورکړي شوی خلکو مور پلار خپل پردي دا تارونه لګوي چې کمیشن صرف د دوی درخواست ورونی سي نور پاغي باندې سه عمل درآمد نکيږي چې پاغي وجه باندې دوی ډیر زیات مایوسي شکار هم دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
په بلوچستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي تیاری روانه دا چې د روان کال تر منځه په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د یادې ادارې په وینا حکومت ورته اړوند تفصیلات ورکړي دي او اوس مهال پر حلقه بندیو کار روان دی او ډیر ضربه پای ته ورسیږي. په صوبایي سملای کې حکومت مخالف اتحاد وایي له دوی سره د حلقه بندیو په اړه تفصیلات لا نه دي شریک شوي. دوی وایي د بلدیاتي ټاکنو په قانون کې د ځینو بدلونونو غوښتنه لري او حکومت باید هغه پوره کړي. صوبایي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په صوبه کې بلدیاتي ټاکنې زر تر زره وکړي او د عیني ضرورت پوره کړي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ رپورټ کې اوریدل شي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن بلوچستان څنګه وایي هڅه کوي چې د روان کال تر جون میاشتې وړاندې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وکړي. د یادې ادارې صوبایي مشر فیاض حسین مراد د جنوري پر 14 مشال رډیو ته وویل چې دوی دې هدف ته د رسیدو لپاره چټکه تیاری روانه کړې ده. دوی ویل له حکومت څخه د نویو حلقه بندیو لپاره معلومات غوښتي وو هغوی ورکړي دي او دوی پر حلقه بندیو کار پیل کړی دی.
مکتا چھے دا کم قانون ضرورت و هغه صوبائی حکومت را جوڑ کر او دا هغه پر بنیاد مگ پر حلقہ بندے و کار پیل کرے دے. لومړی لیستونه باید د جنوري تر یو دیرشمې د دې لپاره تیار او خپاره شي چې کڅو قربانده اعتراضونه لري او له هغه وروسته به د مارچ تر 9 نیټې د حلقه بندې او کار سرته ورسیږي او تر هغه وروسته چې کوم لیستونه حتمی شي د هغه پر اساس به الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
فیاض حسین مراد ویل تر اوسه وروستي پریکړه نه ده سوې خو د پوینا داسې امکان شته چې په ټولو صوبه کې به پر یو نیټه بلدیاتي انتخابات وسی. دویل د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ځانګړي صوبایي قانون کې څرګند لیکل شوی دی چې دا انتخابات به د ګوندونو پر بنیاد ترسره کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف اتحاد مشر او د جمعیت علما اسلام فی مخکش ایډوکیټ ملک سکندر خان د جنوري پر 14 مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې په صوبه کې بلدیاتي انتخابات وسی خو د دې په وینا دوی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په هغه قانون کې ځینې بدلونونه غواړي کوم چې په 2014 کال کې منظور شوی وو. د ویل
خو
اوس به دوی سه امینمنټس پکې کوي، دغه امینمنټس مطابق به بیا پته لګېږي چې اوس په هغه کې دوی څه نیت دی او څه ترتیب یې دي. زموږ دا مطالبه ده چې براه راست د میئرز اینډ ناظمان چې یا چیرمین چې دي هغه به براه راست نو هغه شی پکې په پخوانی کې نشته، او بیا به چې د غرو ایریا د په هغه کې فاصلې لیرې دي، هلته به د یونین کونسل به په څه ترتیب وي، یو ښار کې دننه دي هلته به یونین کونسل په څه ترتیب وي، په دغه باندې خبره تر اوسه زموږ سره نه ده شوې.
ملک سکندر خان ایډوکیټ وویل دوی له دې کبله د میر او ناظم انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا غواړي چې د درغلیو مخه پکې ونیول سي. په دې اړه مو د بلوچستان د بلدیاتو له صوبایي وزیر سردار سالی بوتانی سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاءالله لانګو مشال راډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره کار پیل کړی دی او هڅه کوي چې زر تر زره د انتخابات وسی. په بلوچستان کې وروستۍ بلدیاتي ټاکنې د 2013 کال د ډسمبر پر 8 تر سره شوې وي، او د 2013 کال په ډسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه.
د مشال تر څنګ وسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرانو او غړو ترمنځ د اختلافاتو په اړه رپورټونه خپره شوي، او د یو بل پر ضد چې دوی کوم بیانونه مخې ته راغلي وو. د دې ګوند د قومي اسمبلۍ غړي نور عالم خان ویلي چې حکومت د خیبر پښتونخوا د ګیس او بجلی بحران ته هیڅ پام نه کوي، او باید د اسمبلۍ په لومړنیو دریو قطارونو کې د ناستو کسانو نمونه ممنوع الخروج اعلان کړل شي. دغه سي د دفاع وزیر پرویز خټک پړه ویل کیږي چې هغه هم له وزیر اعظم سره د ګیس او بجلی د بحران پړه سخت خبرې کړې، خو پرویز خټک یې ردوي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان مشر دی او هیڅ اختلاف ورسره نه لري. دا چې د دې بیانونو څه نتیجې مخې ته راتلی شي، پر دې موضوع انیسا اجمل رپورټ لري.
له پی خبره د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان مشال رډیو ته ویلي چې حکومت خیبر پښتونخوا ته هیڅ پام نه کوي، نو ځکه یې په اسمبلی کې په خپل ګوند تنقید کړی دی. نوموړي دا خبره لا غرسته وکړه چې د جنوري په 14مه د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې په هیواد کې د بحران سیمواره په اسمبلی کې په لومړنیو دریو قطارونو کې په څوکیو ناست کسان دي. هغه زیاته کړې وه چې د وزیر اعظم په ګډون د کابینې لوړ پوړي غړي د بهر ملک ته د تګ د بندیز په فهرست یا اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړل شي. نور عالم خان د جنوري په 14مه مشال ویډیو ته ویل چې اوس هم په خپل دریز ولاړ دی.
بجلی نی زمونږ ګیس نی بیا چې ولا ورشو چې دا مسله حل کړو، نو دی وی چې دا خلک به پیمنټ نو چې میټرې ور لګو، نو هغه هم دغه لکه یو شی نه دی بلا ډېر ډیولپمنټ کلی ها سره موږ ورې نو مختلف شی زونه دي چې زه خو اکاونټبیلټی باندې یقین ساتم، او دې له وجې نه مې عمران خان جو ان کړو نو چې اکاونټبیلټی مې نه نو بیا څه پیدا شو.
نو د پټې کسان خو تاسو نه په دې بیان ډېر خفه
پاکستان اول دے او پارٹیانی رستو دی دا خلق چکر کم وقت کی اٹھونا واری دا پارٹی او دیا دا گلدونا آغا وقت کی دا خلق نغلوی نخرابوی ندغی او چې کوم وخت کې اوټونه والی دي ته کورسې ملو شي دي د غشي مدي ته دا خلق ظلم شي دي ته دا خراب هم شي دي ته مزما خلاف سو کې احتجاج کوي نو هم پرې نه خپه کې کوم لکه چې دا د یو هکته بعد ما شومان خلق مخې کوي ما احتجاج نه دی کړو چې کوم ورځ ما احتجاج کو هغه بیا پیل شي.
د نور عالم خان تر خبر وړاندې پاکستانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې د جنوري په 14مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني غونډې پر مهال د دفاع وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ګیس او بجلی بحران په اړه سختې خبرې وشوې. رسنۍ وایي چې پرویز خټک په دې موقع عمران خان ته ویل چې مونږ ته وزیر اعظم جوړ کړی وي او که رویه دې هم داسې وي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به درته ووټ نه درکوو. د رسنیو په وینا د دې په جواب کې عمران خان وویل چې که تاسو له زما مطمئنه نه یې نو دا حکومت به بل چاته ورکړي. خو وروسته بیا پرویز خټک رسنیو ته ویل چې هغه داسې هیڅ نه دي ویلي او دې خبرو ته میډیا بدل رنګ ورکړی دی.
عمران خان زما مشر دی، زه د هغه خلاف داسې هیڅ سوچ نشم کولای. ما د ګیس د منصوبو په اړه پوښتنه وکړه چې دا منصوبې باید بند نشي او دوام ولري. یوازې دا خبره شوې ده اپوزیشن ته د حکومت ورکولو په اړه وزیر اعظم هیڅ نه دی ویلي، ما د ووټ نه ورکولو په اړه هیڅ نه دی ویلي. زدا وزیر اعظم خلاف نه يم
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د یوبل پرسید د بیانونو د دې اختلافات پړه می د ګوند قومي اسمبلی غړو محمد بشیر او صداقت علي خان سره رابطه وکړه خو ویل چې دا د ګوند غړو ترمنس خبرې دي نو زکه پیسې نشي ویلې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنس د دې اختلافات او سره نتیجې مختارت للی شي خبريال شمیم شاهد وای چې پرویز خټک او نور عالم خان په خپل هلکو سیمو کې ډیر اثر لري او په خپل دریز ودریدلې پاتې شي نو په ګوند یې بد اغیز کې دی شي
تمه اندازه دا ده چې دا اختلافات نوی نه دي دا ډیر زاړه دي خو نتیجه ځکه ناراضي سیاسي توګه چې په تاریخ انصاف باندې د چا لاس ته ملٹری اسٹیبلشمنٹ آغا داغی پورا پورا حمایت کی اور سرا داغی پر سرپرستی کی روپ دی وجہ نتیجہ لا ناراضی خو کجردا اختلافات داسې زیات شونه کېدی شي چې داسې سلګ وخت پس د دې نتیجې راشي یوازې د دې ندي د سره د دې سرنور ډیر ملګری دي ځکه چې پرویز خټک ډیر غټ وزیر اعلی پاتې شوې ده او نور عالم چې کوم دین هغه هم په علاقه کې ډیر ښه په دې صبح کې ډیر ښه نوم لري نو زمونږ اندازه دار چې دې به سنا سر نتیجې خو راوځي
خو د پاکستان اسټابلیشمنت یا پوسټ د تورونه ردوي او وای چې د هیواد په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه هم د یو ګوند پلوي دي په پاکستان کې د 2013 کال په جولای میاشت کې پارلیماني انتخابات شي وو چې په نتیجه کې تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړ که موجوده پارلیمان خپل ټاکلې 15 کاله موده پوره کوي نو تمه ده چې راتلونکي انتخابات د 2023 کال په وسط کې وشي خو موجوده سیاسي حالاتو ته په کتو یو شمېر شنونکي بیا فکر کوي چې کېدای شي حکومت خپل 15 کاله موده پوره نکړي او انتخابات هم له ټاکلې مودې وړاندې ترسره شي بلخو وزیر اعظم عمران خان او د ګوند غړي په بیا بیا ویلي چې حکومت به خپل ټاکلې موده پوره کوي او خبات با پټاکلی وخت تر سره کیږي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
دا مشال رادیو خبری گړی ته غوکی د شمالي وزیرستان د سپینوام خلکو د امنیتی سرتیرو د ناسمې روی پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې مظاهرې پیل کړي او پر لته غزول دی وایي امنیتی سرتیری د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال ځایي ولسونه ځوروي احتجاج کوونکي وایي هغوی په سیمه کې د امن پرمختګ او تعلیم غوښتن کوي بل پلو د سیمې یو امنیتي چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته وویل د ولسي خلکو د ځورونې راپورونه بې بنیاده دي او هغوی یوازې د وسلوالو خلاف عملیات کوي د موضوع تفصیل د عمر وزیر نورو
شمالی وزیرستان سپینوام اوسیدون کې د 13 ورځې په احتجاج دی دوی تور پورې کوي چې سیمه کې امنیتی ځواکونو وسلوالو زیات کاروایو کې ځایي خلک ځوروي چې دا غیظ دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي غوښتنه کړي چې سیمه کې نور امن او په کلاره ژوند غواړي امنیت لپاره د ګامونه هرو مرو پورته کوي خو په دغو کاروایو کې د عامو لس خیال ساتلی شي امنیتی چارواکی بیا وای هی سولس نه زوروي د احتجاج یو ګډونوال ملګل سادم وای چې سیما کې امن تعلیم او ترقی غواړي چې په کلار ژوند وکړي وسلوالو زیات کاروایو کې د خلکو زورونه نه کیږي
د امر په بحال کول شي خپل زینا کرینا کلی کومینا ته پرېښول خپل قربانه وکړل مزید ګورنمنت د میز د امن بحال کول د پوره عام خال زورول د بانکو میسته د امن د زموارو کو میسته د امن رو کو میزن امن غوړي چې میش خپل علاقہ شه میش بال بچ تعلیم حاصل کو میش بال بچ ته صحت ملاو شي میش بال بچ په کار سره ژوند تر کو خپل کاروبار وکو چې میش په علاقہ شه امن وي او د امر په بحال کا وشه د عام خال کې ستړیاول د بانک
د پښتون ژغورن غورزنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر ادرحمان وزیر وای چې دا ولز د زبرونه زه دوی وخت په وخت احتجاجونه کړي باور دې ورکړي چې عام خلک باندې زورول کیږي
اکثر پس پنوام شه زی پزی یک دوکا بم دمکا یا بل صدا وشول پنوام غا تحصیل دای پروجیکټین لګیا دی کمپلی لګیا دی د سفر زمخ شه په بوبالی شه ایف سی پسرا ورز بنده پټول کیرینا بنده ډازه کړي پاشه بوډا کاز برکت خان زخمی شو نو کومینا وروتلی دی صرف یغه غشتنه د دوت مشته صرف دی ذات د امن د ژوند ترول لیار د جوړاګو حکومت کا پدامه طلبه غور ونه ک د احتجاج غزدای شي او نر کوم مضبوطه پریکړه کلای شي چې پاشه د روډ بندا ول دی د خپل بندا ول دی نور دوی سستپی نه وخلی
په دې اړه په شمالي وزیرستان کې یو امنیتی افسر چې لار سنوي سره د خبرو اجازه نه لارلو په وجه نو غختل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کیږي ایسام خلق نه زوراوی نو موړی وویل نه په هیږي چې وسلوالو زید ګام پورته کړي نو عام خلق په احتجاج راوځي نو موړی دا هم وویل چې عام خلق باید مرسته وکړي د امن باوري کولو او وسلوالو زید باید کاروایی دوام ولري شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو زید مخصوص عملیات دوام لري خو وخت په وخت دغه عملیاتو کې ولس لخوا غږ پورته کیږي چې په دغه شان کاروایو کې هم ولس هم زورولی شي دا غوی خیال نه ساتل کیږي خو امنیتي چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې وسلوالو او سیما کې د اسلحو په کولو ضد یې په مختلفو سیمو کې کاروایی روانې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د ورګزو د ماموزو قومي اتحاد مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د غوی د ډنګو کورونو معاوضه دی ورته ورکړي دی وايي په سیمه کې د عملیاتو لوجې کورونه ډنګ شوي دوه کاله مخکې د دغه ډنګو کورونو سروې هم شوي د خطرو سره ورته معاوضه نه ورکړل شوي دوی غوښتنه کوي چې دغه معاوضه دی ورکړل شي ځکه چې په کرایي کورونو کې د استوګنې وسې نشته نو حکومت ته د دوی سغام اخري بل پلو یو حکومتي چارواکي مشال لړیو ته ویل چې فندونه ورسره کم دي نو چې څنګه فندونه راشي د خلکو سره به مرسته هم شي نور حال د طارق ورغزي په ریپورت کې
په اورګزو کې د پیرپورز د ماموزو قومي اتحاد مشرانو ویلي چې حکومت د جنگونو او پوزي عملیاتو لکبل به کور شي د سیمې یو شمیر متاثرینو ته د کورونو معاوضه ند ورکړي د اتحادي یو مشر محمد الیاس مشال لډیو ته وای دوه کال وشول چې حکومت د ډنګو کورونو سروې کړي خلا هم د کورونو بیا آبادولو په لړ کې د پیسو مرسته ورسره ند شوي
شنختی باندې د مو مطلب الته اندراج شوي د یو یو کور او مو ته سرو ته په زور باندې به سلور وډونه بو یا پنځه وډونه بو کور کې یوه ته به کوله یوه بدو ته کوله سرو کمپلیټ ته چې کلی پکې پاتې خو خیر دی بهر 90% کوم دی هغه سرو سر تر رسیدل جره برای مهرباني مو دا ریکوست کوي حکومت صدا چې کو نه د ریلیز کی خلکو غریبانه رسې دا په شیخ خپل کورونه د جوړ کی کوم ټیمه پر دا ټینټونه ودا کرے کورونو کې بوسی کی
د اتحادی یوبل مشر خان افضل مشال لډیو ته وای کله چې حکومت سروې وکړه او دای معلوم کړل چې د جنگونو اپوزي عملیاتو لکبل کورونه ورانشيبي نو بیا څه داسې مسله ده چې امدادو سره نه کیږي خان افضل زیاتبی له حکومتي مشرانو پوښتنه وکړي چې کونه ولی اسار دي نو هیڅ معقول جواب ورسره نبی
نو حکومتي چارواکو سره زمون خبرو کوه غا چارواکی وای سمو اوس پورې د تاسو چکونه د پیښور نه بلاک شوی دی یا د چکونو کې کورونو کې مساله ده د کورونو کوم تصویران وستي اغه کې مساله ده نو مونږ ورته دا واپس جواب کړو چې تصویران خو تاسو وستي دي مونږ خو نه دي وستي
بل خو په صوبایي سیمه کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال مشال لډیو ته وای کوم خلکو چې کورونه وران شوی او حکومت سروې کړي نو د ډیزرب د هغه موعظه ورکر لشی سید غازی غزن جمال زیاتوی حکومت سره د فند کمې دی نو زکه داسې شوی خو هغلته سوق به هم لمرستونه پاتې کیږي
نو هغه باندې مونږ ریکوست هم کړیو هغه مونږ سره د دې محکمې ډپارټمنټ منلیم وا دا تقریبا یو میاشت نیمه مخکې خبره ده مونږ به د دې پروسس لګ زرکو او هغه به ورکو هغه چونکه ډپارټمنټ سره هغه وخت پیسې نه وي نو د ری اپروپریشن کم شوه دی نو د جنوري کې کم نور ډپارټمنټس نه پیسې ملاو شوې ریلیف ولاته نو دا غي مونږ اوس توقع ساتو ساغه به مونږ ته زر ریلیز شي
په ورکسو کې حکومت د 9300 ټوړنګو کورونو سروې کړي چې پکې تر 15000 پورې خلکو سره د بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه مرسته شوې خو له نور لا هم لدغه پاتې دي. حکومت د نشیو کډوالو ته په مکمل توګه د ډنګ شوی کول لپاره سلور لک او د لک نقصانی کور معایزه یو لک او شپته زر روپې مقرر کړي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده
اور دونکو د محل په پیښور کې د مخام 15 بجې دی. نیم سات په خبرونه نورم دوام کوي، خو د خبرنو د لنډیز د پاره مایک سپارم خپل همکار مجید بابر.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس قاضی چیف جسٹس اثر من اللہ د حکومت نه د یو خبریال مدثر نارو د لادرکای پاړه جواب غوښته. نن دا ورېدنې پر مهال ستر قاضی د اټارنی جنرل خالد جاوید نه د عدالتي کاروای پر مهال و پوښتل چې حکومت تر دې دمه د نارو د مندلو پاړه څه ګامونه پورته کړي. اټارنی جنرل وایي چې که څه هم په حکومت د خلکو د لادرکای تورونه لګول کیږي، خو دا د حکومت تګلاره نه ده، بلکې د ورکو کسانو د پیدا کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړي. په اسلام آباد کې د جنوري په 12مه سوالو پر امنیتی پوستی برید کړی چې پکې یو پولیس افسر وجل شوی. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر برید وروسته خطر پیل شو او دواړه برید کوونکي هم وجل دي. د پیښې پر ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا یو ترهګریز برید بللی او د پلټنو امر یې کړی دی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې. همداراز پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې هم د جنورۍ په 12مه وسله والو یو پولیس وجلې او دوه زخمیان کړي. د دې برید ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریان پیل کړی دی. د دې ادارې مشر فیاض حسین د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندي او کار روان دی. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د جنوري په 14مه پر اغلو دوه زلزلو کې د وجل شو شمیر لږ تر لږه 26 تر رسیدلی. دا زلزلې په بادغیس ولایت کې راغلی وي. او د ایران د دې چارواکي وایي ایرانی نژاده سویډنی حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بیلتون غوښتونکو ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس تړلو تور پورې کړی. د مقدمی اورېدنه یې نن د جنوري په 13مه کیږي.
دا مشال رادیو ده. مجید بابر نمو د خبرونو لنډیز اورېده. اورېدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولی شئ را سره پاتې شئ. د پیښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډنګ په خپل یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال د دې روغتون ایمرجنسی ته د ټرافیکي پیښو شاوخوا 15,000 ناروغان ورغلي ول. د روغتون د ویان محمد عاصم په خبره دا شمیره د 2006 کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. د پیښور د ټرافیک پولیس ویان شهاب خان میوایي چې د تیر کال په مقابله کې د ټرافیکي پیښو له وجې په مرګونو کې 19% کمی راغلی. بلخوا د پاکستان د احصایو د محکمې د 2021 کال لپاره په خپل رپورټ کې ویلي چې په تیرو شپږو کالو کې په هیواد کې د شو ټرافیکي پیښو 20% په خیبر پختونخوا کې شوی دی. نور تفصیل د مجید بابر نه.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډنګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2021 کال کې یې د 15,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد روغتون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 15,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې، چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرته بونو کول العمله د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د لارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شپې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 15,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارج تر وړل شوی دی. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا قانون پکې ډیر داسي و چې پکې زیات پکې مړم شو، زیات پکې مازورم شو. نن سبا دا ون ویلینګ ډیر زیات کیږي په دې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال د شمیره د 13 کال د ټرافیکي پیښو د شمیرونه 15 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روختون په خپور شوی راپور کې پړاګه شوې ده. مشال ریډیو د پیښور د دوو نورو خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعاتو د څنګ نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل غوښتنه وکړه، خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوې چې 40% پکې مرګونی پیښې وې. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پښتونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلی جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکي پیښو په اړه یو نړیواله ویبپاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکي قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی، خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویاند شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکي قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2021 کال کې په ټرافیکي پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی، روډ ایکسیډنٹ، او په هغه کې چې کوم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کوم دی 19% چې کوم دی د 2020 په مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا غوړ لپاره ګوره زموږ ایجوکیشن ټیمونه چې کوم دی مختلفو سېکټرو کې چې کوم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کوم د ټریفیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چا لپاره دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اوس په اسلام آباد ته چې لاړ شو دغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره دوی پوه وي او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دي دا ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمیره 15,000 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه، د دې پوښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نه شو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د پیښور نه پس اوس په سوات کې هم یو زری پوهنتون جوړیږي. کار پی روان دی. د پوهنتون چې د سوات په مټه کې د جوړیدو چارې روانې دي. د چارواکو په وینا په 2023 کال کې به فعالیت پیل شي. د سوات خلک او په ځانګړي ډول محصلین د دغه پوهنتون جوړیدو ته خوشاله دي. پاکستان یو زری هیواد دی او د سوات په شنه سیمه کې د کرکیلي او باغونو لپاره امکانات هم ډیر زیات دي. خلک وایي دا پوهنتون به د هغوی زراعت د پرمختللو تخنیکونو سره آشنا کړي. له سواته نیاز احمد خان.
د سوات په تاثیر مټه جوړه سیمه کې د زری یونیورسټي جوړولو کار روان دی. د یونیورسټي پروجیکټ ډایرکټر ډاکټر کوثر علي تر مخه په 2021 کې د لزمکه د 8 روپو په لګښت سره په 2 برخو کې کار شروع دی چې پکې به را روان کال کې باقاعده د زده کړو لړۍ شروع شي.
کل ملا کې دا به راوند اباؤټ 600 کنال ته د ایریا رسی او زمونږ ټارګټ ته چې دا په هر حال جون 2023 تک کمپلیټ شي. د دې هاسټل زده اکیډمیک بلاکس او یو فولی فنکشنل یونیورسيټي دا جون 2023 کې موږ د قوم ماشومان ته ورکو.
پیښور نو ورستا سواد کې دغه دویمه زری یونیورسيټي دا چې پکې به د ټولي صوبې زده کوونکو ته د لوړپورو زده کړو موقع ورکول کیږي. سواد کې د زری یونیورسيټي څومره ضرورت ته او بیا دغه یونیورسيټي به د سیمې لپاره څومره ګټور وي په دا اړه د سواد زراعت محکمې په خوانی ډایرکټر او د میوه د فصلونو پوهان په زل مولا وایي
ډیولپ کړ ټیچری بھائی کی پر ضروری ہے اسٹریٹجی کا نا
ډالرو کا ټیکنیکل کسان پیدا کړي، نو ټیکنیکل سکل چې دا هره ډېر ضروري نو دا د سپرلینګ چې دا اګریکلچر کوم مرکزي شی دی چې دا د انسان د ژوند یو محور دی. کله
د سوابي سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی فیصل خان چې د ملګرو سره د سواد زری یونیورسيټي کار لیدو ته ورغله، وایي چې زری یونیورسيټي جوړول ترقیاتي کار دی او دغه د وخت ضرورت هم دی.
یونیورسيټي باندې کار روان دی خیر سره، او ماشاءالله دا د سټوډنټ لپاره یو ښه اپورتونټی را، مطلب اول خو به خلک د پېښور، اسلام آباد، کراچي، لاهور ته اوس په خپل سواد کې دی ته اپورتونټی شته، مطلب بار وته تجد نشته خیر سره.
د سواد زری یونیورسيټي په اړه ځای خبريال فضل خالق وایي چې نوي تعلیمي ادارې جوړول غوره خبره ده، خو دغه تعلیمي ادارې معیاري کول او بیا دغه لپاره ودانۍ جوړول او نورې اسانتیاګانې په وخت ورکول پکار دي، او د سیاسي مداخلت نه یونیورسيټي پاکه پکار ده.
کدل ته سټاف راځي، کدل ته وی سي راځي، کدل ته ادمنستریشن سټاف راځي، نو چاغه د سی روغ او قابلان خلک چې دا یونیورسيټي دا پوهنتون په صحیح توګه باندې هغه هغه مقام ته ورسي چې د کمی ضرورت وي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14 منټه د سواد د دورې په محل ویلي ول چې کال 2024 پورې به په سواد کې سلور نوي یونیورسيټي جوړول شي چې پکې انجینرینګ، زری، د خزو او د غاښونو د علاج یعنی ډینټل کالج شامل دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم یو بل رپورٹ، او هغه د خوست نه دی. په خوست کې د رسنیو استازي وایي چې د طالبانو د حکومت له راتلو سره سم په رسنیو باندې بندیزونه لګیدل دي، او خبریالان نشي کولای چې په آزاد مټ معلومات راټول کړي او رپورټونه جوړ کړي. دوی هم دارنګ وایي چې رسنۍ ورځ تر ورځې کمیږي، ځکه چې دوی خپل مصرف نشي پوره کولای. دا چې خبریالان او د رسنیو استازي او مالکان د نورو کوم ستونزو سره مخامخ دي، د نجیب الله خیل په رپورټ کې تفصیل اوریدل شي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکوونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکار شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونه کړي، نو ډیری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ایز مشر نوراجان بهیر مشال راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
ډیرو رسنیو خپل کارکوونکي کم کړي دي، خپرونې کمی کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغوی بیلابیلې خپرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې وروستیو کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې، هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي، او ډیر لنډ وخت کې مسؤلې نړیوالې او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي، زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبورې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بېخي دا ستونزې سره دوی مخ دي چې ډېری رسنۍ مجبورې شوي دي چې خپل نشرات بند کړي، او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاغه کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خو نظام کې چې راپورټ وکي یا کوم خبر جوړ کړي، هغه سینه شي کولای. دلته محدودیتونه وز شوې دي، چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوی، بار بار له دوی شپې غوښتنیم شوې دي چې باید داس پالیسی غوره کړي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنۍ ته پر وخت معلومات نو ورکول د دوی له مهم ستونزو څخه بولی.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسي دي. اسلامي امارت خبریالانو په برخه کې د رسنۍ په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی، هغه ته نه د خپلې چې دی پاغه کړنلار لارشي.
د زرغون تلویزیون خبریال نور الله نوري وای اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي، او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکي کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولاتو وروسته هغه هم له منځه تللی دي. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده، موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنۍ سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره مونږ ژورنالیستانو ته دي چې تاسو آزادانه راتلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سی ونه ګرځي، که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتونه دی هم هغه مثبت ټکي مروخلي. دوی د دې جمعې د اطمینان د آرامښت لپاره باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څنات څه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
تاسو د نجیب الله لوخیل رپورټ اورېده. عملته په خوست کې پاتې کېږو. پر ټولنیزو شبکو هغه یو ویډیو تون غبرګون پرولې چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کېږي او د هغوی د موسیقۍ آلات سوځول کېږي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په هغه هیواد کې پر موسیقۍ بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شننونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند، د هغوی ملي ارزښتونه او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې چې کومه شخړه شوې وه، د هغې په غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر شپاړسمه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان، هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول. اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس، د ویده ولس همدا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو رشپرېدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود رامات دي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري، دا خبره هوایی نه دي. نو ډول، موسیقي، ادب، شعر، دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کېږي له ما څخه دغه م اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافره یې، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوی او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې، د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقي مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي اورکسترا جوړ کړی. سیاستوال د بشري حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنه اتن تپا منګه رباب دا پتی پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګلام کوله او زبګه دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګه ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګه د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبګه ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شنو تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګه سندره وجل دي زبګه موسیقي وجل دي زبګه شناخت وجل دي دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه جنډه کې څه نقص شو نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاه دي ډېر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغه تماشا ورکړي ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوريږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نو موړی چې د سندر مو وجنی په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل دا ویغه تبلې او باجې او ربابونه هغه اوس وځول او دا درې میاشتو لاړل او دا څلور میاشتو لاړل. نو هغه سیز دلته آلریډي موجود دی. په تیر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ تخکاره شو چې دلته څوک را روان دي څوک را وسته لکیږي مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي نو دا زم شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا د هغه په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیز پرې باسي په کار چې په یو ډېر ساينټیفیک په ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زینو دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکر چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اوی ته ورسو او داوی نمرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو لوکمنه دوره ایسی په غوښت کې د یو شمیر هنرمندانو د زورونی او حتی د زینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې ویاند ویان یې په خبری کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ترجمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
په خوست کې مو په موسیقۍ د بندیزونو په اړه رپورټ اوریدل. ته د پیښور په ډبګری کې بیا له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دکان کې ربابونه جوړیږي. دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دی او اوس دغه دول مسیح نه یوازې دا چې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی وایي هر ډول رباب جوړول شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې درې تاروي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د سلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی.
دویش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا د نیکان د روزګار د پر سبق پرې خو دو
چې سیمپل رباب په دسه هفته کې دو جوړیږي او لرګي دي کې شاتوت لګي لاسوم چې یخ علاقې دي د تیرا سواد چې چرته وور شوی دا غي علاقې لرګي دي کې کار کوي.
د لاندې له کول لرګي کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګي د تور والا زیاتوم هغه کې وینزم زیاتی بلغه لرګي پوخي صفای دمون غزین را غوړو
دا لرګي ګرانه
کړه مشين کې دمون کټکو زم مشين دلته کټکو به دلته چکم دینو فینیشینګ لته وو کو به دلته راوړو
تقریبا د 15000 روپو پورې دا به
سمپل رباب په درته جوړ کو خراب په
نرموالی په ګډيري کنه دا زین ربابونه یغل تاسو ما سي رباب ته نه واځي زغ کوما من جزي 15 منټه وګم زما د ګوتې د سکه چې کم دی دغه کی زین زین وخت دی باندې پولې مرخ کاره کی
رباب صرف جوړول خني دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دوله نه زیاتره د ډاکټر زراجی اغیم شو کې د دې شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې دې زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شو کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابيان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانې کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونی دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا وغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام بریج دی دام بریج دی دا دا پاس بریج دی او دا دا خطه بریج دی
بریج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچتی بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اساق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړی دی لګولې وو
مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
وردونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پتلوتلو کې یو واری بیا د نن ورځې روستي مهم خبرونه د مجید بابر نور
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اثر مین اللہ د حکومت نه د یو خبریال مدثر نارود لا درکای پاړه جواب غوخته نن دا وریدنې پر محل ستر قاضی د اټارنی جنرال خالد جاوید نه د عدالتي کاروای پر محل و پختل چې حکومت تر دې دمه د نارود مندلو پاړه سو ګامونه پورته کړي اټارنی جنرال وای چې کسه هم په حکومت د خلکو د لا درکای تورونه لګول کیږي خدای د حکومت تګلار نه دا بلکې د ورکو کسانو د پیدا کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړي په اسلام آباد کې د جنوري په 12 دوه وسلوالو پر امنیتی پوسټي بریډ کړی چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې تر بریډ وروسته ان خطا پیل شو او دواړو بریډ کونکي هم وژل دي د پیښې پر ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا یو ترهګریز بریډ بللی او د پلټنو امر یې کړی دی د بریډ ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې همداراز پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرلی کې هم د جنوري په 12 وسلوالو یو پولیس وژلې او دوی زخمیان کړي د دې بریډ ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې د بلوچستان د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د روان کال د جون میاشتې وړاندې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاریان پیل کړی دی د دې ادارې مشر فیاض حسین د جنوري په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو لپاره په حلقه بندي او کار روان دی پا په افغانستان کې چارواکي وایي چې د جنوري په 14مه پر اغلو 2 زلزلو کې د وجل شو شمیر لږ تر لږه 26 تر رسیدلی. دا زلزلې په بادغیس ولایت کې راغلی وي او د ایران د دی چارواکي وایي ایرانی نژاده سویډنی حبیب چاپ چې پر ایران د عرب بیلتون غوښتونکو ډلې لپاره د بریدونو تر شا د لاس ترلو تور پورې کړی. د مقدمی اوریدنه یې نن د جنوري په 13مه کیږي.
د خبرونو لنډیز مو د مجید بابر نه اورید. اوریدونکو له همدې سره د خبري غړې او د نن لپاره د مشال لډیو نه ساته خبرونه په لګه شیبه کې پای ته رسیږي. موږ به سبا سهار په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې بیا در سره یو. په دغه خبرونه کې اوریدونکو تاسو هم برخه اغسته شئ. تاسو زموږ ملګری خبري اعلان د خپل سیمو خبرونه را سره شریک کړئ. نو خپل قربان نجیب عامر ته د خبرونو وین، مجید بابر ته، تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته، د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. تاسو یو خسته ماخام ولرئ.